ازادي راډیو د پښتو یو ساده خبرونه زه فریبا زاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په کابل کې د مازیګر څلور بجې دي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر وایي چې د فراز بخش آباد بندچاري به ډیر ژر په عملي ډول شروع کړي. دغه ورځ به د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې واورئ چې د سولې په اړه کړي دي او ټینګار کوي چې باید ټول مشران سولې ته د لارې د خلاصېدو لپاره ډیر کار وکړي. نو راپورونه هم لرو خو په سر کې اجمل ان د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
ولسمشر اشرف غنی په فراه ولایت کې د خلکو له بیلابیلو استادو سره په لیدنو کې د دوی ستونزې او مشکلات اوریدلې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې په تیرو څلورو ساعتونو کې پرله پسې عملیاتو کې تر سلو پورې وسلوال وژلي او د متحده ایالاتو اداره په یو داسې پلان کار کوي چې په هغه هیوادونو کې چې امریکایي سرتیري پکې میشت دي د سرتیرو لګښتې کوربه هیوادونه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په فراه ولایت کې او دغلته په بیلابیلو غونډو کې د قومي مشرانو د مدني ټولنې له استازو د ښځو له استازو چارواکو او د نظامي او امنیتي ادارو له مشرانو سره کتلي دي. ارګ په بیلابیلو اعلامیو کې ویل چې ولسمشر غنی په دې غونډو کې د فراه په امنیتي وضعیت له خلکو سره خبرې کړي. دغلته یې د وروستیو سیلابونو له کبله پر اوښتو زیانونو او نورو سیمه ییزو مسلو د فراه د بیلابیلو اقشارو څرګندونې او شکایتونه اوریدلي دي او په بیلابیلو برخو کې ورسره د حوالې ژمنې کړي. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د فراه ولایت ته ولاړ او په ترڅ کې ټاکل شوی چې دغلته به نورې لیدنې کتنې هم ولري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د غزنی ولایت د بند ولسوالۍ په ازغری کلي کې عملیات کړي چې پکې در وسلوالو ته مرګ شو. بلا وخت ده د دوی په وینا درې تنه وسلوال وژل شوي دي او د دوو تنو پاکستاني او وسلوالو په ګډون څو نور نیول شوي. د دفاع وزارت د ویندوی دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې عملیاتو کې وسلې، مهمات، چاودیدونکي مواد، مخابراتي وسایل او موټر هم ترلاسه کړي. تر دې مخکې د دفاع وزارت نن سهار په یوه بلې خبر پاڼه کې ویلي و چې د جمعې د ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په تاروزي، کومندوي او هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه نهات یا وسلوال وژلي. دوی وایي همدارنګه ولس نور ټپیان شوي او څلور تنه نیول شوي. وسلوالو طالبانو د دفاع وزارت د دې دعوه په اړه څه نه دي ویلي او له خپلواکو سرچینو هم د دې شمیرو د تایید ستونز بندي. د متحده ایالاتو ادارې داسې پلان په نظر کې نیولې چې په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي سرتیرو لګښت همدا کوربه هیوادونه ورکړي. بلومبرګ او اسوشیټډ پریس خبري سرچینو د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا څرګنده کړي چې سپینې ماڼۍ د امریکا له دفاع وزارت غوښتې چې په دقیق ډول دا معلومه کړي چې په نورو هیوادو کې د ډېر امریکایي ځواکونو د لګښت څومره برخه باید کوربه هیوادونه ورکړي. کومه سرچینو چې دا معلومات ورکړي دي هغوی د خپلو نومونو له څرګندولو ډډه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا شکایت لري چې د امریکا متحدان د ناټو د غړو په شمول د ځانونو دفاع لپاره سمه پانګونه نه کوي او د دې لګښتونو بار د امریکا د مالیه ورکوونکو غاړې ته لوېدلی. واشنگټن کې نن سلګونو کسانو په یو اعتراض کې په ایران کې د رژیم د بدلون غوښتنه وکړه. اعتراض کوونکو هغه څه هم وغندل چې دوی د ایران د خلکو پر ضد د ایران د حکومت جنایات بولي. په واشنگټن کې د دې اعتراض کوونکو لخوا د ایران بیرغ لیږدول کېده او ځینو یې د ملي مقاومت د شورا د مشر مریم رجوی تصویرونه هم لیږدول. په ایران کې د ایران د مقاومت د ملي شورا پر فعالیت بندیز لګیدل. د امریکا ولسمشر ټرمپ ادارې هم د ایران پر ضد په وروستیو کې ځینې اقدامات کړي او تهران یې په منځني ختیځ کې د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی. واشنگټن همدارنګه ایران تورنوي چې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو خلاف د اتومي وسلو د ترلاسه کولو هڅې کوي او د لرې واټن نشتون کې توغندي اسموي. ایران دا تورونه نه مني. د الجزائر په پلازمینه کې په لسګونو کسانو د ولسمشر عبدالعزیز د شل کلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې. ویل کېږي چې په الجزیرې ښار کې پرونی مظاهرې تر ډېره سوله ییزې وې خو تېر ماښام پولیسو د مظاهره شیانو د خورېدو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه استفاده وکړه. پولیسو هغه لارې چې د ولسمشرۍ د ماڼۍ په لور غځېدلې تړلې. د الجزائر دولتي تلویزیون د راپور له مخې امنیتي ځواکونو 195 تنه دا مالونو د لټولو او د بریدونو په تورونو نیولې. دا د تلویزیون د خبر لمخې 212 پولیس ټپیان شوې دي. د الجزائر خلک له بیکاری او اداري فساد شکایت لري. دوی وایي چې جګپوړو چارواکو سره لیدل کتل هم ستونزمن دي. مظاهره کوونکي له دې پلان سره مخالفت کوي چې د هیواد دواتیا کلن ولسمشر لا هم غواړي په واک کې پاتې شي. د الجزائر ولسمشر عبد العزيز په سويس کې پروختون کړي او د 2013 کال راوروسته چې مغزي سکتہ کړي ډېر لږ په عام محضر کې لیدل شوی دی. او ترکیز واکونو د سوریې په شمال لویدیز ولایت ادلب کې غزمه پیل کړې ده. دا اقدام په سوریه کې د ایران او روسیې سره د شوي توافق له مخې شوی. د ترکیې دولتي اژانس انادولو پرون خبر ورکړ چې د ترکیې ځواکونه د ادلب له شماله د ترکیې د پولې په اوږدو کې د سوریې د حلب ایالت تر جنوبي سیمو غزمه کوي. د ترکیې دفاع وزیر خلوصی اکار ویل ترکیه به د سوریې د خاورې دننه له 15 تر 40 کیلومتر پورې ساحه کې غزمه وکړي او روسیه به د ادلب بهر سرحدي سیمې څاري. نوموړي زیاته کړې چې د روسیې له لوري غزمه هم پرون پیل شوه. د ترکیه دفاع وزیر وایي چې د هڅې د اوربند ادامې لپاره او په ادلب کې د ثبات په خاطر ترسره کیږي او مهم دی. دا خبرونه
ملاصاتی رادیو اوریدل. په دې ساته خبرونه کې به په لومړي سر کې دا ووري چې افغان ولسمشر فرا ولایت په سفر کې ویلي دي چې د بخش آباد بند کار به ژر تر ژره پیل کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې عادلانه سوله ورته لومړیتوب لري او ټول مشران باید سولې ته د لارې د خلاصون لپاره په ګډه کار وکړي.
ایجاد امکانات در مهمترین مسئله که مسئله صلح است برای افغانستان، بزرگان ما، همه ما با هم در راستای منافع بزرگ ملی کشور گرده هم بیاییم و راه را برای مردم افغانستان آسان بسازیم.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د پسرلی پر اتاک سره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په تهاجمي حملو کې د زیاتوالي خبره کوي. د دفاع وزارت ویان خفور احمد جاوید وایي
نو د پسرلی راتګ یا د نوي کال راتګ سره هم موږ بشپړ امادګي لرو او په ټول قوت سره به د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او د ترورستانو پر ضد به خپل مبارزه ته ادامه ورکړو.
په کندهار کې بیا د کبانو د روزنې صنعت وده کړې ده. د دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل
موږ د دغه ټولو فارمونو احصایه په اوسط تولید کړې ده چې په کال کې تقریبا 6000 ټنه غوښه تولیدوي.
نو راپورونه هم لرو. په دوهم نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه هم ستا حقیقت صدای او تاندې څنګه خبرې دوته چمتو دي. په دې ساعت کې په ګروي سره غوړو. ورته خبرونه لمړني مطلب ته افغان ولسمشر نن فرا ولایت سفر کړی دی. د نومو اشرف غنی په دې سفر کې ویلي دي چې د بخش آباد بند کار به ژر تر ژره پیل سي او دغه راز افغان ولسمشر د دې ولایت له ځایي چارواکو او نورو متنفذینو او ځوانانو سره هم لیدلې دي. پر نورو مسایلو هم خبرې کړې دي. خو دا چې جزئیات یې څه دي زما همکار اجمل تورمن براتوي چې همدا سره د کابل سټوډیو ته وصل دی. تورمن صاحب خبرونه ته شرح کړئ.
مننه فریبا جان. لکه څنګه چې تاسو ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار فرا ولایت په سفر تللی دی. له ارګ له ماڼۍ څخه راپورونه وایي چې ولسمشر په دغه سفر کې د خلکو له بیلابیلو قشرونو سره کتلی دي. ولسمشر په دغه سفر کې چې دغه اصلي هدف یې سیلاب ځپلو کورنیو سره د کتنې په هدف و، هلته د سیلاب ځپلو کورنیو ته چې کوم دوی کسان وژل شوی دي او زیانونه لیدلي له دوی سره کتلی دي. او ولسمشر ویلي اړوندو مسؤلینو ته له سیلاب ځپلو کورنیو سره د بیړنیو مرستو او د غشان د سیلابونو د مخنیوي په موخه د عاجلو اقداماتو لارښوونه کړي. د غشان ولسمشر دا هم ویلي چې د فراه ولایت د امنیت تامینول د حکومت لومړیتوب دی او په دې اړه جدي تمرکز کیږي. دغه راز په دې ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره د شتق او په واسطه د زمي استفادې په خاطر ارزونې روانې دي. نوموړي دا هم ویلي چې د فرا برېښنا به د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په مټ تامین شي. ولسمشر دغه شان د فرا ولایت کې د خپل سفر په لړ کې نن غرمه د بخش آباد بند سیمې له مشرانو سره هم کتلي دي. ولسمشر ویلي چې د بخش آباد بند د امنیت د ټینګښت په خاطر د بخش آباد سیمې د خلکو له اتفاق او اتحاد څخه مننه کوي او ده ویلي چې د بخش آباد بند د طرحې او ډیزاین کار بشپړ شوی او د یاد بند د انحرافي تونلونو قرارداد تر راتلونکي اونۍ ملي تدارکات کمیسیون ته راځي چې له تایید وروسته به عملي کار پیل شي. نو فریبا جانې ټاکل شوی چې ولسمشر د یو شمېر نورو کسانو سره هم وګوري چې په وروسته خبرونه کې به د ازادۍ راډیو په دې اړه بشپړ راپور له سیمې څخه واورو.
بله ډېر زیاته مننه کوم اجمل تورمنو چې فراه ولایت د افغان ولسمشر د سفر پر مهال دغه د څرګندونو او د پروژو په اړه چې ولسمشر په اړه څرګندونې کړي د فراه د چارواکو سره موږ ته معلومات راکړل او دغه راز راپورونه وایي چې ښاغلی ولسمشر ویلي دي چې د بخش آباد د بند جوړولو د طرحې او ډیزاین کارونه اوس پای ته رسېدلي دي او د تونلونو قرارداد به تر راتلونکو دوه اونیو د تدارکاتو کمیسیون ته وړاندې سي او کار به عملا پیل سي. فراه د افغانستان په جنوب لویدیز کې له ایران سره پر پول پروت یو ولایت چې زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې دي. د ولسمشر د دې سفر د نورو جزئیاتو په اړه به د خپل فراه ولایت څخه د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې هم جزئیات ترته وړاندې کوو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
ورسو د خبرونه بل مطلب ته. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای چې عدالانه سوله ورته لمړیتوب لري او ټول مشران باید سولې ته د لارې د خلاصون لپاره کار وکړي. عبدالله چې نن یې د پخواني ولسمشر د لمړي مرستیال محمد قسیم فهیم د پنځم تلین په یادغونډه کې خبرې کولې وویل چې افغانستان هغه وخت آزاد کېدای سي چې تورست ډلې ورکې سي او بیا د بهرنیو ځواکونو شتون ته هم اړتیا نه پیدا کیږي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس له ټولو افغان سیاستوالو غواړي چې د عادلانه سولې او ملي ګټو لپاره یو ځای کار وکړي. عبدالله چې د شنبې په ورځ د پخواني افغان ولسمشر لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم د پنځم تلین په یادغونډه کې وینا کوله وویل چې سوله د ټولو افغانانو لپاره مهمه ده.
بایس یک شهروند کشور و بایس یک از مسؤولین در حکومت وحدت ملی
غوای د هوادی وګړي او د ملي والی حکومت د یو مسول په توګه بیا تکراروم چې عادلانه سوله موږ ته لومړیتوب لري. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره مهمترینه موضوع سوله ده. مشران او موږ ټول باید د خپل هواد د سترې ملي ګټې لپاره یو ځای سره راټول شو او د افغانستان د خلکو لپاره لار اسانه او خلاص کړو چې خلک په سوله کې ژوند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې روانې دي. که څه هم د دغو خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل سوي خو طالبان وایي چې له امریکایي پلاوي سره د سولې په بهرني اړه خبرې کوي. ټاکل سوي و چې د سولې پنځم پړاو خبرې درې ورځې دوام وکړي خو اوس دغه خبرې دیارلسمې ورځې ته داخله سوي او لا هم روانې دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د مارشال محمد قسیم فهیم د پنځم تن په یادغونډه کې وینا وکړه او ویل د سولې لپاره د امریکا هڅې تاییدوي او هیله یې څرګنده کړه چې ژر به سوله ټینګه سي. نوموړي زیاته کړه چې د مسکو په غونډه کې ثابته سوه چې جګړه په افغانستان تحمیل سوي او ټول د سولې هیله لري. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی په دغه ناسته کې وویل چې سوله د راکړې ورکړې او پروسه ده او یو اړخیزه نه پلی کیږي. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان یو ځل بیا امارت نه ستنیږي او حکومت د طالبانو تسلیمي هم نه غواړي.
ما از این تریبون یادآور میشم هم به رهبری حکومت
غوای د حکومت او طالبانو رهبری باید پوسی چې سوله د خلکو غوښتنه ده او په اساس او شرایطو کې قرار لرو چې باید ورنه استفاده وسی او د خلکو غوښتنې عملی کړو. که طالبان امارت غواړي هیڅ کله به هم د دوی دغه خوب رښتیا نسی او کدا خو د سوله د غوښتنې په وړاندې دریږي بیا به هم بریالي نه وي.
برابر ای حرکت سول خواهی هم بیستد باز هم ناموفق خواهد بود.
د نوموړي په نه د خلکو د سوله غوښتنې څپه پیلسبی او عملی بسی. په ورته وخت کې په خواني جهادي عبدالرب رسول سیاف په همدې غونډه کې وویل چې د یو بایزت اصول لپاره لټول هغه هڅو ملاتړ کوي چې ملي حاکمیت او لاسراوړنې پکې خوندې وي.
کله وی خواته سولې خبر کیږي اخواد افغانستان د دفاع کورنۍ چار وزارتونه د بسرلی پر اتاک سره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په تهاجمي حمله کې د زیاتوالي خبره کوي. د دغه امنیتي اورګانونو مسؤلین وایي چې په هیواد کې د امنیت لاشه ټینګښت او توریستي پیښو د مخنیوي په اړه خلکو ته ډاډ ورکوي. وسل په دې اړه تفصیل راکوي.
د پسرلی پر رسیدو سره د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د وسلوالو مخالفینو د ځپلو او تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان دفاعي ځواکونه چمتو دي چې په پوره میړانه د خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي.
نو د پسرلی راتګ یا د نوي کال راتګ سره هم موږ بشپړ امادګي لرو او په ټول قوت سره به د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او د تروریستانو پر ضد به خپل مبارزې ته ادامه ورکړو. نو اوس هم خپل ولس ته ډاډ ورکوو چې ستاسو په همکارۍ سره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس دا وړتیا لري چې ستاسو امنیت خوندي کړي او تاسو ته د ښه ژوند د یو باثباته چاپیریال رامنځته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال د پسرلي پر اتاق سره په افغانستان کې جګړې زور اخلي او خلک له امنیتي ستونزو ګواښونو سره مخ کیږي. بلخوا په ننګرهار او کابل ولایتونو کې وروستیو حملو چې په کې لسګونو تنو ته مرګ شوبله واوخته یو لړ اندېښنې راپارولې دي. د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر یاد غونډه د هوانونو په توغولو کې یولس تنه وژل شوي او پنځه نوي ټپیان شوي دي. بلخوا د ننګرهار هوایي ډګر ته نږدې د ای بی ای په شرکت باندې پنځو تنو وسلوالو حمله وکړه چې پکې د دغه شرکت یولس کارکوونکي ووژل شول. د دغو دواړو حملو مسولیت د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په غاړه واخیست، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. له دې ټولو سره سره د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمي د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تروریستي ډلې د پخوا په پرتله کمزوري شوي او د پسرلنۍ عملیاتو پر مهال به لا وځپل شي.
مخبل تهاجمی و تعرازی عملیات پمدغ شدت سر دوام ورکه و دخمن پتول افغانستان که تضیفه شویده نصرانی هر رورد وجل کیگی سرلنی عملیات که به هم زموخ حقا ساهو که چه زموخ کشف استخبارات به غمانده مخکنه کار کرده به غمان عملیات پیل کیگی مختاز طریق در افغانستان خلق و تدار ورکه و چه په پسرلی کې به دښمن نور هم تضیف شوی وي د امنیت په روال کې به غوړوالی راغلی.
ښاغلی رحیمي وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره هم ځانګړي پلانونه لري چې په پلي کېدو سره به تر ډیره د دغو پیښو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد بیا په دې باور دی چې که د سولې روانې هڅې نتیجه ورنه کړي نو روان پسرلی کې به جګړې لا زور واخلي.
بدون شک چې حالات هم ډېر رقم دوام وکړي او سوله را نسي امریکایان هم نور آینده ناټو امریکایان هم د افغانستان د حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته ونه کړي مشکلات به په افغانستان کې زیات شي. په دې راتلونکي پسرلي کې به تلفات هم ملکی زیاتی هم به مخالفینو تلفات زیاتی او هم به حکومت زیاتی.
خغل مجاهد وای یو شمیر هیوادونه په دې هڅه کې دي چې د خپلو ګټو لپاره دلته جګړه روانه وساتي او افغانان خپلو منځو کې جوړ را نشي. نوموړی له طالبانو افغان حکومت څخه غواړي چې نور وسله په ځمکه کېږدي او خپلو کې سوله وکړي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت په خوندیتوب کې له ټولو امکاناتو استفاده کوي او په دې برخه کې به خپلې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو مخکې په دې راپور کې مو د پسرلی راتګ ته د افغان امنیتي ځواکونو د چمتووالي په اړه واورېدل، خو د پسرلی لپاره د کابل ښاروالۍ څه چمتووالی لري؟ د کابل ښاروالۍ د راتلونکي لمریز کال لپاره د دغه ښار د سمسورتیا په هدف د سولې نیالګي په شعار سره د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل به زما همکاره فیروزه عزیزي راکړي.
کابل خاروالی وایي راتلونکي لمریز کال کې د دغه ښار د سمسورتیا لپاره زیات پلانونه لکه د نیالګیو کینول، د تفریحي پارکونو جوړول، د کابل د غونډیو سمسورتیا او د کینول شویو نیالګیو د ساتنې لپاره د قطرهي اوبو د سیستم جوړول په پام کې دي. د کابل خاروال احمد زکی سرفراز د دوشنبه په ورځ د کابل د وزیر محمد اکبر خان مینې په غونډه کې د سولې نیالګي تر شعار لاندې د نیالګیو کینول د کمپاین په پرانیست غونډه کې د هوا د ککړتیا او د نیالګیو د نه ساتنې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل سکال بل تیر کلونو سره په توپیر د کابل ښار د سمسورتیا لپاره ځینې پلانونه پلي کړی.
سال متفاوته از سالهای گذشته به همکارا وظیفه داده شده تا تمام
سکل د تیر کلونو په توپیر همکارانو ته سپارښتنه سوی چې د کابل ټول دوه وشته نه یي چې د سمسورتیا امکانې وي او هیڅ نیالګي په کې کې نول سوی نه وي مشخص کړي او موږ د سولې په دغه سراسري کمپاین کې د ښار په کچه د حمل میاشتې تر شلمې نیټې هر اونۍ یو ورځ په هر ناحیه کې پروګرامونه لرو.
برنامه می داشته باشیم.
کابل خاروال له خلکو غوښتنه وکړه چې له شنو سیمو په سمه توګه ساتنه وکړي او د کورونو مخې ته دې یو یو نیالګی کینوي. ښاغلی سرفراز د شنو سیمو د غصب په اړه هم اندېښنه وښوده او وی ویل چې اوسمهال د کابل ښار د هر اوسیدونکي لپاره له 4 متر مربع کمه شنه ساحه شته چې د اندازه سیمه کمه ده. نوموړي د کابل د پراختیا د طرحې د چوکاټ په اړه هم خبره وکړه او ټینګار یې وکړ چې دا دغه طرحې په پلي کېدو سره به د کابل زیاتې ستونزې هوارې شي. که څه هم کابل ښاروال د دغه کمپاین په ترڅ کې د کینول کېدونکو نیالګیو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو درې ورځې وړاندې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی پلان لري چې په نوي لمریز کال کې د ټول هیواد په کچه 40 میلیونه نیالګي کینوي. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې هم ویلي و چې د کابل ښاروالۍ سره به په ګډه د نیالګیو د کینولو او ساتنې لپاره خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکړې پروګرامونه پیل کړي. د کابل ښار د نهمې ناحیې یو وکیل عبدالمجیب اسپی وویل نیالګي کینول باید نمایشي نه وي او په هر ځای کې هم کینول شي.
نیالګي باید په داسې ځایونو کې کینول شي چې ثمره ورته ورسیږي. دا پروګرام باید نمایشي نه وي، په داسې ځایونو کې باید کینول شي چې هلته اوبه ور ونه رسیږي او په سمه توګه ترې ساتنه ونه شي، دا بیا بې غوري وي.
له دې سره کابل ښاروالۍ وایي سکل د نیالګیو کینولو تر څنګ هڅه کیږي چې د قطرې اوبو سیستم هم جوړ شي چې له دې لارې د ښار په ناحیو کې کینول شوي نیالګي اوبه او له وچېدو وژغورل شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
او د روغتیا نړیوال سازمان WHO نوی راپور ښیي چې د نړۍ د 130 هیوادونو په ډله کې افغانستان توانېدلی چې د HIV/AIDS ویروس مهار کړي. دا چې څنګه راپور ناجیه صبیرا کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان په دغه راپور کې افغانستان د HIV/AIDS ویروس سره د مبارزې په برخه کې لومړی مقام ګټلی. د دغه سازمان حوزوي مشر ډاکټر ماریا ایلنا د شنبه په ورځ یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت توانېدلی چې دغه ویروس کنټرول او له پراخېدو یې مخنیوی وکړي. میرمن ایلنا وویل افغانستان به د HIV/AIDS ویروس سره د نویو پیښو د له منځه وړلو هدف ته ورسیږي. اجازه راکړئ څو له فرصت نه په ګټې اخیستنې وویل چې افغان حکومت کومه ملي ستراتیژي چې 2006 او 2016 کلونو ته د HIV/AIDS لپاره په پام کې نیولې موږ به هدف ته ورسوي. موږ دغه طرحه کتلې او ډېره یو پر ځای او مهمه ستراتیژي ده او ټول لومړیتوبونه پکې په پام کې نیول شوي دي. دغه سازمان د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته یو ستاینلیک هم ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په روان میلادي کال کې په افغانستان کې په HIV/AIDS د اخته کسانو شمیر 15900 ته اټکل شوی. د روغتیا وزارت د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2010 میلادي کال کې په ټول نړۍ کې په ایډز ناروغۍ اخته نږدې 1 میلیون کسان مړه شوي دي. HIV/AIDS ویروس په 1983 میلادي کال کې په امریکا کې کشف او دا مهال په نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه انسانان په دغه ناروغۍ اخته دي چې زیاتره یې په افریقا او د آسیا په جنوبي هیوادونو کې. ایډز یو ویروسي ناروغي ده چې علاج یې نه کیږي. دغه ویروس د انسان بدن ته له داخلېدو وروسته د انسان دفاعي سیستم له منځه وړي او د مړینې لامل ګرځي. د دغه ویروس د لیږد لوی لاملونه نامشروع جنسي اړیکې، د ککړو پچکاریو کارول او د وینې انتقال بلل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز د کنټرول د پروګرام امیر ډاکټر نقیب الله همدرد وویل تر اوسه د ایډز د کنټرول له ادارې سره 2200 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دغه ناسته کې د عامې روغتیا وزارت سرپرستی ډاکټر مموسی زیور وویل چې د HIV/AIDS ویروس د له منځه وړلو لپاره وزارت ژمن دی.
ورزو کندهار ته د په کندهار کې د کبانو د روزنې صنعت وده کړې ده. د دغه ولایت مسؤلین وایي چې د ورځې په اوږدو کې په کندهار کې د کبانو له شته فارمونو څخه تر زرګونو کیلوګرامو پورې د کبانو غوښې ترلاسه کیږي. صادق رښتینی راپور راکوي.
دا د کندهار ښار په لویدیځه څنډه باغ پل کې د کبانو د روزنی ستر مرکز دی چې د ورځې 300 کیلوګرامه د کب غوښه ترلاسه کیږي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د ترویج مدیر انجینر محمد لاد نوري وایي د کبانو د روزنی زیات فارمونه د کندهار په ډنډ دامان ارغنداب او جړی ولسوالیو کې جوړ سوي چې زیات شمیر کسانو ته یې د کار کولو فرصتونه هم برابر کړي. د ښاغلي نوري په وینا په کندهار کې د کبانو د روزنې د فارمونو شمیر 1500 ته رسیږي چې له دې فارمونو د ورځې 6000 کیلوګرامه غوښه ترلاسه کیږي.
تر 1990 کال پورې په کندهار ولایت کې 1500 بابا کوچنی او غټ فارمونه جوړ شوي دي چې کوچنی فارم یې نیم جریب او غټ فارم یې چې دی هغه تقریبا 2.5 جریبه مساحت لري. موږ د دغه ټولو فارمونو احصایه په اوسط ته ولیکلې ده چې په کال کې تقریبا 6000 ټنه غوښه تولیدوي.
محمد ابراهیم چې د تیرو درو کالو راهیسې په کندهار کې د خراسان په نوم د ماهیانو فارم لري، ازادي راډیو ته وویل چې له کندهار، هرات، هلمند، فراه، ننګرهار او پلازمېنې کابل ته روزل کېدونکي کبان لیږي چې هلته مناسب بازار لري.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، زیات په مصرف رسیږي، اړتیا ډېره ده. نو تقریبا 50% د پاکستاني مایان مخ ډب کړی ده. غوښن مایان موږ انتقالو تقریبا د ورځې 1500 کیلو موږ په خپل وس باندې چې هغه اړتیا یې هغه ورته برابرو.
د کبانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري او د دې ولایت اوسیدونکي په کورونو او میله ځایونو کې د تفریح پر مهال کاروي.
وو په خوا تلل ډېر لر ځایو ته مایان دپاره. اوس خپله په کندهار کې ډېر ښایسته مایان پخیږي او ډېر ښه ځای دی.
دا کې یو دغه نه وطن مخ ته ولاړي چې زموږ خپل په وطن کې خپل مایان پیدا شو.
د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي له پاکستانه د کبانو د چیچانو د مخنیوي لپاره غواړي د کبانو د صنعت د ودې لپاره د سیمې په کچه یو شمېر لوی فارمونه د هیواد په لویو ولایتونو کې جوړ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا حکومت غواړي چې له یو شمېر هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان پکې میشتي د خپلو ځواکونو د اوسېدو مصرف وغواړي. په دې موضوع له اسمت سروان سره خبرې کوم چې دا شبره سره په سټډیو کې د سروان سره خبرونه ته شرغلي. د امریکا د حکومت د دې پلان نور جزئیات څه دي؟
د امریکا حکومت لکه څنګه چې تاسو ویل په یو پلان بحث کوي او غور کوي چې پر اساس له هغو هیوادونو چې امریکایي پوځیان په خاوره کې اوسي د ځواکونو مصرف او د خراس د هغو لپاره امتیاز غواړي. یعنی یوازې دا نه چې د امریکایي ځواکونو مصرف دي ورکړي، بلکې امتیاز دي هم ورکړي، ځکه چې امریکایي ځواکونه د هغوی ساتنه کوي. امریکایي رسنۍ بلومبرګ او د خراس اسوسییټډ پریس خبري اژانس د څو تنو امریکایي چارواکو په قول پرون جمعه وویل دفاع وزارت یا پنټاګون ته ویل شوي چې په نورو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د مصرف په اړه معلومات راټول کړي، او دا هم ورته ووایي چې هغه هیوادونه چې دا ځواکونه پکې ډیره دي څومره پیسې باید امریکا ته ورکړي. هم بلومبرګ او هم اسوسییټډ پریس خبري اژانس د هغو چارواکو نومونه نه دي یاد کړي چې دا خبره ورته کړې ده، د دې لپاره چې هغوی اجازه نه لرله چې په دې اړه خبري وکړي.
بله، ترسه افغانستان هم یو له هیوادونو دی چې دغه امریکایي پوځیان پکې میشتي. آیا افغانستان نوم هم په دې لیست کې شامل دی او یا د شاملېدو احتمال شته؟
نه، د افغانستان نوم په دې لیست کې شامل نه دی. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې نه صرف امریکا د خپل ځواکونو مصرف ترې غواړي، بلکې امریکا په افغانستان کې ډېر زیات مصرف کوي. امریکا د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مصارف هم په غاړه لري چې هر کال په میلیاردونو ډالره کې شي، او د افغانستان د پراختیايي پروژو په برخه کې هم امریکا ډېره زیاته ونډه لري. په میلیاردونو ډالره هر کال امریکا افغانستان سره په دې برخه کې مرسته کوي. البته په دې لیست کې هغه هیوادونه شامل دي چې د ځان د ساتنې لپاره له امریکا غوښتي چې خپل ځواکونه هلته وساتي، لکه جرمني، ایتالیا، بریتانیا، جاپان. په دغو هیوادونو کې له دوهمې نړیوالې جګړې را په دې خو امریکایي پوځیان میشتي. همدارس د خلیج د سیمې ځینې هیوادونه لکه بحرین، کویت او قطر، په دغو هیوادونو کې هم په زرګونو امریکایي پوځیان اوسي، او دا پوځیان د دې لپاره اوسي چې دغه هیوادونه وساتي.
دوستانو که چیرې تاسو انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ د ازادي راډیو خبرونې پر ویب سایټ هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com. او اوس به له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د فراد امنیتی ستونزو د ارزون لپاره به با صلاحیت امنیتی هیئت راوستوي او د هغوی د مندونو پر وړاندې کې د امنیت د ختامین په موخه اقدامات وکړي. نو مولي دا څرګندونې نن په فراد کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو په وغونډه کې کړي. ولسمشر غنی دغلته د خپل سفر په ترڅ کې د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره کتلي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له افغان سیاستوالو غوښتي چې د عادلانه سولې او ملي ګټو لپاره یو لاس شي. نوموړي دا څرګندولې د ولسمشر د پخواني مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د مړینې د پنځم تلین په مراسمو کې کړې. په واشنگټن کې نن سلګونو کسانو په یو اعتراض کې په ایران کې د رژیم د بدلون غوښتنه وکړه او ترکي ځواکونو د سوریې په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې ګزمې پیل کړې دي.
د سپورت ورځنې هنداره
په افغانستان د ساحلي فوټبال مل لوبډله د ساحلي فوټبال نړیوال جام ټکنیزو سیالیو په لړ کې نن خپل دوهمه لوبه د فلسطین پر وړاندې کوي. د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی نن آزاد راډیو ته ویل چې افغان لوبډله په لومړۍ لوبه کې له بریا وروسته د فلسطین پر وړاندې په لوړ مورال سره د لوبې ډګر ته ځي. د ښاغلي امینی د معلوماتو له مخې د افغانستان او فلسطین ترمنځ نننۍ لوبه مازیګر مهال ترسره کیږي. د افغانستان ساحلي فوټبال مل لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې ماليزیا ته 3-2 په وړاندې ماتې ورکړه. د ساحلي فوټبال نړیوال جام په دغو ټاکنیزو سیالیو کې افغان ساحلي فوټبال مل لوبډله خپل وروستۍ ګروپي لوبه د کوربا تایلند پر وړاندې د مارچ میاشتې په 11مه نیټه کوي. په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې. د فوټبال فدراسیون رئیس غلام بهودین جلالی نن آزاد راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل ولایت د اتو خزینه والیبال لوبډلو ترمنځ نن په کابل کې پیل شوې چې 3 ورځې به دوام وکړي. ښاغلی جلالی وایي ورته سیالۍ به په نورو ولایتونو کې هم د والیبال فدراسیون لخوا په نوي لمریز کال کې ترسره شي. په خبره د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د والیبال د دغو سیالیو له لارې به خلکو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف یو لړ پیغامونه هم ورکړل شي. او انګلستان په کرکټ کې ویسټ انډیز ته تاریخي او نه هېرېدونکې ماتې ورکړه. دغه لوبه د ویسټ انډیز په کوربتوب په باسیسټر کې وشوه چې میلما لوبډلې په لومړي بیټنګ کولو سره په ټاکلو شلو ورونو کې د 6 وکټو په زیان سره 102 منډې جوړې کړې. په ځواب کې ټوله ویسټ انډیز لوبډله په 11.5 ورونو کې په 15 منډو سوځېده او لوبه د 102 منډو په توپیر بایلوده. دا د شلوریز کرکټ په تاریخ کې د وی بشپړې غړیتوب لرونکي لوبډلې لخوا تر ټولو کمې منډې لري چې یو لوبډلې جوړوي. له دې وړاندې نیدرلند چې د کرکټ نړیواله شورا بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد نه دی په 2014 کال کې د سریلانکا پر وړاندې په 90 منډو آل اوټ شوی و. تر دې پخوا په شلوریزو سیالیو کې د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد په توګه د کمو منډو جوړولو ریکارډ له نیوزیلند سره وشي. د سریلانکا پر وړاندې په 6 منډو آوټ شوی و.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکه هیله مې ومني. د دې ونی د حقیقت صدای پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د 13-15 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده. په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي څخه بیلابیلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو. پیل له دې څخه کوو فضلي صاحب چې په 13-15 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلې یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړې وای هغه عملي کړئ.
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرانس کې دی وادوار سره ژمنه کړې او خصوصا د کرکټ د مینوالو سره چې هغه څه بکوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ بایس ګرځي او دی وادوارو غوښتنې وي هغه بکوو. الحمدلله د 15 میاشتې په شاوخوا کې چې مشکله دغه مسولیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی په هغه کې په لومړي قدم کې ما د وادوارو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ لپاره د غوراوی پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي. آیان ته به بیان نه وي ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټور ته ضرورت وه او هم د ادارې ضرورت وه. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره دا کوم اوږدی ادلون بدلون نه وو. په هغه کې یو غټ خبر یا د یوادوالو سره یا د کرکټ د مینوالو سره دا و میشه چې دوه درې عمومي رئیسان تغییر او تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې. نو د وخت په تیریدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي، خو زموږ پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا څلور نیم کاله دلته کار کړی. نو د اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم د هدایت مطابق کوم حکم چې مرتره کړل شوی دی په هغه کې واضح ذکر شوی دی چې تاسې خپل د اساسنامې مطابق